Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1409 نیوی د هوت 22مه او د میلادی 2020م د مارچ 12مه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. د آزادی رادیو په روانه خبری مجله کې د یو نور موضوعاتو تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه ووري. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ایزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215م اتل قلو اردو تایید کړی چې د دې قلو اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو د رستیزوال بری جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو رئیسی جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه. د وویل
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغه هند افغانستان له خاورې او جنو عناصرو څخه پاکستان ته د جنو ترورستي ډلو په وسیله د ترورستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوای ډیلای او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه لګوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالې روزي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستانی طالبان او بلوس بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روزي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې برعکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ پلو روسي دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استاذ هم وربللې. د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهر کې ټول خپل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دا را زیاتونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسایلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې وکړې، په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځیدلی وو. سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکوي چې د سیالي لوبډلې لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دو ټیسټ لوبو لومړی زیمبابوې ګټلې و. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوه دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه دا د جرمنی لپاره هیله بخون کې خبره ده. شغلی ماست دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړي چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم پکې حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅه کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیل سره تماسونه زیات کړي. شغل سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږته لږه دوه ځلې اوږدې او تفصیلي خبرې کړې وې. اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت ارزونه د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې لا خوندي او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقی شي. تاسو ازادي رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د په د خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ورسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه په دې خبرونه کې اوري. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیشته لري. له الکترونیکی تذکره سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وایي په ولسوالۍ کې د سانتیا رامنځته کړي وایي.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړې دوده
موږ ډیر خوشاله یو ځلار جوړ شو د کارداران د مچوانان د تکلیف څخه خلاص.
د زیمبابوی د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان سیستم لوبغالي ځوان لوبغالي په دې باندې کې چې برګس لیزه وي یا دوه سو منډه جوړې کړي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه هر اړخیزه بولی خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. د بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونه طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېختو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پر راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی پرون پنځشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې هم دراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکیل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکیل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنې ښکاره کړې دي. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له ازادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د مراتړې و بنسټ په خپل نوي سروي کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځنګړی توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندېښنور ده ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ تو کار کوو او دا تهدیدات چې ډیر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنور
په ټوله کې زه د تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنوي د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروي ښکاره کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروي تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مونږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنۍ خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینو خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
حضور باندې در رسنۍ کابل است.
خغلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزنه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو سلويخ سلنه خزنه خبريالانه جوړوي. دا ښکار کوي چې تر ډیره حمله کوونکي خزنه خبريالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول سلنه خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونی د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوې ادارې بلخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې شو. د خبرونه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په ویلي کې خپل تر هوړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټاپولار بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیالی کې په دې لیک کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سوي چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد شوي دي. یو شمیر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحې په کلکه رد کړې ده. یورو ایشیا خبرونه لیک کې که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغوی ودونو د یو غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یو ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یو برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دی. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او وي به.
په کندهار شهر کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړې دوده پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بول ډاکټر منز موټرو تګ راتکاو. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار شهر په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زبخ محمد وسراج هم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لار د دې لارې سره په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار موږ شان زبر ته بېدل شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مو شان په 15 شپې نه سپاوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله چې دا لار
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکو وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکو او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزو کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک خامه و دوړې وې. بل مخکر مسلمانان اوس په تکلیف وو. اوس دا سړک جوړ شي بلم مطمئنانه په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دکاندارانه په حساب کېږي او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابر سوي. نور الله یو له دغو کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سميږي. موږ ډیر خوشاله یو په دا کار چې موږ دا کار پیدا شي. موږ به خابې کار او دا سړک شروع شوی دی. زه دا په کار اختام الله له ګوله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس درغونی 40% پایته رسیدلې او پر اتلونکې یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د شاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر الکترونیکی تذکیرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکیرو به نور نه ورکوي. د دې پریکړې په اړه ځینې خلک خوشبيني څرګندوي خو ځینې اندېښنه. له کابل پر راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکيري عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې وې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو لمخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لوري په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. خو دغه پریکړه په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پراتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې پیدې لپاره بیا یو بل جنجال او د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی و. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو بادام احمد زی بیا وایي کڅ هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چیرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشاله شوی وای او خراغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کې ځان لپاره دا به په ولس باندې فشاري.
خود افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې له خوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به د غچار نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه پوری کړی دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو په محل د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کیږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 15 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو د طبیعي پیښو پر ضد قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګیدلی وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلی دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسانی ووژل. له دې سره په 13 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 20 واوخت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهره چان پر ستار په مرمۍ لګېدلی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره به وسلې خلک په نخښه کوي او لمخ کې پلان شوی وژنو ته مخه کړي. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه لپراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوي او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلې شوې دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټینګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېده. د دې سیالۍ په اړه احمد شکبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلی او لومړی ورته ویلي دي چې افغان بیټسمنان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې شونه لیدل، دا ځل د افغان بیټسمنانو د شلو بېدو دلیل
پدې کې لوبغاړو ټول احتیاط کار واخیست او ډېر خبرې بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېر ښه ده.
شهیدی چې خبرګ سلیزه کړی ده د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې لوبغاړی د سپدې میډل اورډر کې لوبي چې هم در اساسخر افغان یو سل څلور شپې ته منډي وکړي. دې ته په سسترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل اورډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې ټوله په هم کوه تاسو کوم شیخانو به وکړي، خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې خبرګ سلیزه وي یا 200 منډه جوړی کړي دا ډیره د خوشحالي خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر ځوان هم یو څه تلوش کې تمونه جوړ کړل چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبي کامل لوبي تر سره کړی دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبي توس لسنه زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبي پاتې دي، خو زیمبابوي هم نن چې تر سو پورې لوبه باندې ده کوم وکټ له لاس ور نه کړ. څنګه افغانان باید څومره تمه او هیله لدی لوبي ولري؟
افغان توپ اچونکي به هڅه کوي چې زیمبابوي توپ اچونکي پرې نه دي چې 500 لخ منډو ته ځانونه سوي لاغې کوم منډو څخه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپ اچونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د خپل میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه اننګونو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په ورسره خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر خطو پټونکي دي کولای شي چې د زیمبابوي توپهن کې تانکړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتکو اوس هم د دې سات لاند خبرونه. په کندهار کې 215 معتل قلی اردو تایید کړی چې د دې قلی اردو د لمړی پلی لوا قومندان د ګروال مزمل صفای د کندهار په 50 ولسوالۍ کې وشل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاو چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. جرمني د منځني ختیځ پاړه د واشنگټن د نوي سیاست هرکلی کړی دی او د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لوړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې کړي. تمو شخله ازادي رادیو اوري
دا ژوند رنگونه.
زه فضل ربونی قزیزه اینو میگم دته چی ګورم ماته دی خوانه یو نیاکانو نکلون را پیاد شیا و دیانوی کومغه حکایتونه چې موږ تکړی دي هغه متستر کوته ودرینو له هغه د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان تور بشي.
دلته د کابل موزیم دا ډیره یو خپل فضا هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانې تاسو ته ته څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او له رواني له هغه نه تاسو خوښ کړی؟
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل
هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دي هغه د موږ د فرهنګ د کلتور او د رسم و عناناتو ښکارندوی کا
بلی.
او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړه تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم و عناناتو فرهنګ و کلتور و تاریخ نه آگاهی پیدا کا او خبر شي.
پیغام دې څه ده؟ خلک د دو څه رقم کتنه وکړي، څه رقم ساتنه وکړي؟
د موزیم یو اصول دا دی چې لاس نه باد وروړل شي، او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه مې هیله دا ده چې کله موزیم ته د لیدو د پاره ورسي نو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړه. د لیدو د پاره چې زه خپل هغه کلتوري مینه او تنده په ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم. ډیره
مننه.
بل خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله آرش همایون باندې کوي.
تشکر سروان.